دلتا زیاتره خلکو د ګرانی نه مشکلات
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري 13 د ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمه په اړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو خو اول خبرونه له بشیر غواخ
په بجوړ کې د قومي اسمبلی یو کاندید وژل شوی دی په خوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه ښځې بشرا بیبی ته 14 کلونه قید سزا اورول شوی د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر وایي د روس په وړاندې اوکراین ته د نورو مرستو ضرورت دی د خبرونو تفصیل وسلوالو په بجوړ کې د قومي اسمبلی کاندید ریحان زیب وژل دی د بجوړ د پولیس وین محمد اسرار مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن په پاټک سیمه کې د ریحان زیب پر ګاډي ډزې وکړې او د نوموړي تر څنګ یې دغه درې نور ملګري ژوبل کړل زیب وروسته په روغتون کې سا ورکړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي ریحان زیب پخوا په تحریک انصاف کې و خو دا کال یې د فروری د 8 ټاکنو لپاره د آزاد امیدوار په توګه سیالي کوله د تحریک انصاف وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو سزا په خلاف به های کورټ ته ځي نن د اسلام آباد احتساب عدالت عمران خان او د هغه ښځې بشرا بیبی ته د ترشخانې په کیس کې دغه سزا واوروله عدالت په نننۍ پریکړه کې پر عمران خان دا بندیز هم لګولی چې د 10 کلونو لپاره به پر حکومتي چوکۍ د کار اهل نه وي هغه او مېرمنې یو عرب او 50 کروڑ روپۍ جرمانه شوې هم دي خو بیرسټر ظفر ویل په بیړه د دې سزا اورول له قانونه سرغړونه ده دی وایي دې ته د مقدمې اورېدنه نشي ویل کېدلی دا ډرامه ده قاضي زموږ له ګواهانو او دلیلونو اورېدلو او د ملزمانو د بیانونو له ریکارډولو بغیر په بیړه دا پریکړه واوروله نو ځکه غیر قانوني ده موږ به د دې په خلاف اپیل کوو او د سزا ختمول غواړو پر عمران خان چې دا وخت په زندان کې دی تور پورې شوی و چې له 2013 څخه تر 2022 پورې د وزیر اعظم په مهال هغه او مېرمنې له توشخانې بهرنۍ ډالۍ خرڅې کړې دي په دې ځای کې هغه ډالۍ ساتل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو لخوا پاکستاني او چارواکو ته ورکړل شوې وي تېره ورځ عمران خان د دولتي رازونو د افشا کولو په مقدمه کې هم 10 کلونه سزا شوی و تحریک انصاف پر خپل بنسټګر لګېدلې تورنه بې بنیاده او سیاسي سازش بل د پاکستان پوز ادا کوي چې د بلوچستان په مچ کې نه وسلوال وژلي د پوز د اماړیکو ادارې بیګا په یو بیان کې وویل چې په نښتو کې 4 سرتیری او 2 ولسی وګړي هم وژل شوي دي بلخواله پاکستان د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د خپلو 2 وسلوالو وژل کېدل تایید کړي خو دعوی کړی چې د جنوري د 9 له شپې راهیسې د مچ ښار په کنټرول کې دی او له شپېتو زیات پوځیانې وژلې دي د دواړو خواوو د داوود تصدیق پازاد جول نشي کېدلی د یو بل خبر تر مخه د بلوچستان د سی بی د پولیسو مرستیال مشر عنایت بنګلزی نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ځای کې موټر سایکل کې ایښول شو چاودیدونکو موادو 4 کسان وژلي او 6 یې ژوبل کړي دي د روټرز خبري اژانس تر مخه داعش د دې پرونی حملې ذمواري منلې ده د جنوبي وزیرستان د انتخاباتو کاندیدانو پر حکومت غږ کړی چې دغلته دې لګولي 144 دفعه لري کړي ځکه چې له دې وجې د دوی په وینا دوی لوی کمپاینی جلسې نشي کولی د صوبې اسمبلۍ حلقه پی کې 110 کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید ایاز وزیر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دې دفعې له وجې د خلکو په ورغونډېدو بندیز دی نو ځکه یې کمپاین خراب شوی دی هغه تور پورې کړل چې انتظامیه دا کار د ځینو سیاستوالو د مخنیوي لپاره کوي خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو حساسو سیمو کې 144 دفعه د خلکو د امنیت لپاره لګول شوي خو کاندیدان کولی شي بیا هم خپل کمپاین ترسره کړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د برخې مشر جوزف بوریل وای اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې نورې وسلې ته ضرورت لري. هغه د جنوري په 1 په برسلز کې خبرلان ته وویل چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین په اړه څرګند دریز ولري او پر دې غور وکړي چې اوس حالات څنګه دي، تر مارچ میاشتې به څنګه وي او د کال تر اخره پورې څنګه غواړي. پرون د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم ویلي وو چې اروپایي اتحادیې دې اوکراین سره مرسته زیاته کړي. د دې اتحادیې د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په برسلز کې غونډه لري چې د اوکراین لپاره مرسته یې مهمه موضوع ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په باجوړ کې د قومي اسمبلی چوکیه ته امیدوار ریحان سیب وسلوالو په ډزو باندې زخمی شوی دی. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزی ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشه شانواز. مننه. په باجوړ کې د قومي اسمبلی چوکۍ ته ولاړ امیدوار ریحان سیب باندې حمله شوې ده، څه معلومات لرئ تاسو؟
جی بالکل، دغه چې باجوړ د پولیسو سره مې رابطه وکړه نو د باجوړ د پولیسو ترجمان چې کوم دی هغه راته وویل، مشاد رډیو ته وویل چې ریحان سیب چې د باجوړ ضلع د قومي اسمبلی دغه یو حلقه ده، اتم نمبر حلقه ده، NA8 یا NA8 چې ورته وایي، نو په هغه کې ریحان سیب دغه خپل انتخابي کمپاین کې ګرځېدو را ګرځېدو نو چې هغه نن ماسپخین تقریبا دغه تروانو دی مامون دوه طرف ته علاقه ده، پاټک ورته وي صدیق آباد پاټک، په هغه ځای کې اوربند معلومه تنانو ډزې وکړي چې ریحان سیب په هم پکې زخمی شو، دغه سره بیا درې تنان نور هم زخمیان شوي، خو درې تنان زخمیان چې کوم دغه کم کم یا لګ لګ زخمیان دي. ریحان سیب له هغه ځای به چې کله روغتون ته ورسو نو په خار روغتون کې بیا د باجوړ پولیس سره تاو نو بیا راته واری غي ولی او شیبه پستا چې ریحان سیب په دغه ډزو کې وژل شوی دی. زه به هم وایم چې ریحان سیب د باجوړ نه د آزاد حیثیت سره انتخاباتو کې برخه اخیستله او د قومي اسمبلی د اتمې حلقې کاندید
خان د غوي وژنه پولیسو تصدیق کړه.
جی د ریحان سیب دغه وژنه چې کوم د نوغه پولیسو تصدیق کړي دا وغي دا هم ویل دي چې په دغه پیخه کې ریحان سیب وژل شوی دی او دغه سره بیا درې تنه چې کوم نور نوغه زخمیان شوی، خو هغه معمولی یا کم کم زخمیان دي چې دغه حالت مرګونه نه دي، البته ریحان سیب په دغه پیخه کې وژل شوی دی.
د ریحان سیب تړاو د کومه پارټي سره تاسو ویل شي؟
جی جی بالکل، ریحان سیب چې کوم دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف په یو ډیر پخوانی داسې چې هغه دیرینه ورته وایي معنا د دغه اولنی ګوند هم و، په هغې کې ډېرې منډې تړلې وهلې وې، د هغې نه علاوه دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د ځوانانو تنظیم دی نو د هغې هم مشر و، د هغې تر څنګ دا هم چې کله دلته دغه بلیون ټری سونامی پروجیکټ چې کله دلته پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا کې داسې نورو کې لانچ کړی نو په هغې کې هم د دې ډیر د ځان سره اخستل او بلکې پاغي کې دا سی وو چې هغه کوم ډیر منډه تړلې وهلې او ډیر سرګرم چورته وي، ډیر د پارټي کې هغه نومیالې چې کوم دی نو هغه ریحان سیب ملګری وو د خپل ګوند، په دغه سره بیا ورسره دا سی وو چې کله ټیکټ نورو ډلو ته ملاو شو د پاکستان تحریک انصاف لخوا نو ریحان سیب پاغي کې پیدا وو چې هغه د فیصله وکړه چې دی په آزاد حیثیت باندې دلته انتخابات کوي. هغه به اکثر دغه چې کوم دغه سوشل میډیا هم دا یا نور هم داسې خبرې دي یا ورته کله دغه ونو باغی کې هم دغه ویل چې دغه ټیکټونو کې انصاف نه دی شوی او باید دته ټیکټ ورکړی وي، خو دته ټیکټ نه وملاو د پاکستان تحریک انصاف له خوا نو د بیا د آزاد حیثیت سره په دغه څوکۍ باندې اتمه حلقه چې کومه د قومي اسمبلی د پاغی د انتخاباتو فیصله کړې و، خپل کمپاین یا خپل انتخابي مهم جاری ساتل، البته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه نور د ګوند له خوا خو کاندیدان شوی دی، ګوند ورته دغه اجازه ورکړي چې دی و کاندیدان وي، خو هغه نور چې کوم هلته په باجوړ کې نو هغه هم د آزاد حیثیت سره ولاړ دي، مانه د هغوی نښې چې کومې دي نو هغه آزاد دي.
صحیح.
او ریحان سیب چې کوم
مننه مهرباني وکړه. ښه شانواز، یو بل تپوس اخیری چې د حملې زمواري تر اوسه چا منلې ده او که څنګه؟
جی د دې پیښې زمواري خو لا چا هم نه ده منلې، ځکه چې د پولیسو په وینا باندې دغه پیښه چې کومه شوې ده دا نه معلومه تا نه لخوا شوې ده، تر دې وخته یې داسې څوک نه دي معلوم، البته د دې نه وړاندې وختونو کې هم داسې پیښې شوې دي، تر دې چې 4 ورځې وړاندې په چمرکنډ علاقه ده په هغه ځای کې دا د ناوګۍ تحصیل برخه ده نو په هغه ځای کې هم داسې یو کاندیدو هغه باندې هم داسې آزاد کاندیدو په هغه ډزې شوې وې چې په هغه سره ګاډي کې یو سپور چې کوم تنو هغه زخمي شوی او هغه کاندید په خپل هم زخمي شوی، داسې په باجوړ کې دغه د بدمنۍ پیښو خو له ډېرې مودې راسې روانې دي، په دې کې هدف وژنې دي یا بیا داسې پوخ پوخ پکې چاودنې هم شوې دي. تاسو ته به یادوي او اوریدونکو ته دې هم یادوي چې تېر کال په 1 جولای باندې هم د باجوړ د شنډې مور چې کومه ده د خار تحصیل برخه ده، په هغه ځای کې هم د جمعیت العلماء اسلام فیډل کارکوونکو یو غټه غونډه وه، په هغې کې داسې یو ځانمرګي برید شوی چې په هغې کې د پولیسو په وینا باندې د باجوړ د پولیسو په وینا 4 تنان په هغې کې وژل شوي او 300 پورې زخمیان شوي هم. نو دغه د بدامنۍ پیښه او دغه شانته پیښې چې په هغې کې هدف وژنې کېږي یا پکې چاودنې کېږي، نو هغه یو وخت تېره روان دي. د هغې وروسته په پولیسو باندې هم دغه شانته 13 میاشتې که یو برید شوی او په هغې بخنو کې په چاودنه ورباندې شوي او د ځمکې لاندې بارود ورباندې چاودلي چې په هغې کې هم 100 تنان پولیس والا هم لود. هغې تر څنګ داسې وخت په وخت باندې دغه چاودنې او یا دغه شانته د هدف وژنې د باجوړ دغه نړۍ چې کوم باجوړ کې ده نو هغه روانه هم ده. خو دغه خیرنۍ پیښه چې کومه نن پکې شوې ده، نو په هغې کې د پاکستان دغه قومي اسمبلی لپاره چې کوم انتخابات پوس کیږي، نو د هغې آزاده کاندید هری حنزیب چې کوم دی نو هغه پکې وژل شوی دی او د هغې تر څنګ دغه سره درې تنان چې کوم نور ملګري هغه پکې زخمیان شوي دي.
ډیره مننه شاهنواز چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل 9 تر 10 بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړم.
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږیږئ. د پاکستان د احتساب او عدالت تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه میرمن بشرا بیبی ته په توشخانه کیس کې د 1400 کلونو د قید سزا ورولې ده. د پاکستان رسنۍ وایي چې د احتساب اقامي ادارې یا نیب د 2023 کال په ډسمبر کې د دواړو پر ضد په هغه عدالت کې تازه مقدمه دایره کړې وه او ویلي وو چې هغوی په خپلو شتمنیو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړو ډالو یا تحفو تفصیل نه دی ورکړی. تحریک انصاف وایي د جنوري 1 او 2 پریکړو پر ضد اعلی عدالتونو ته ځي. تر دې مخکې تحریک انصاف خپلو مشرانو عمران خان او شاه محمود قریشي ته د ځانګړي عدالت لخوا د جنوري په 1 اورول شوې سزا رد کړې او شرمناکې بللې وه. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د احتساب عدالت جج محمد بشیر په دواړو 1.5 کروڑ روپۍ جرمانه هم ولګوله. په دوی تور چې د وزیر اعظم په هیڅ عمران خان ته ورکول کېدونکې سرکاري ډالۍ په ارزان نرخ اخیستې او بیا یې په ګرانه بیه خرڅې کړې دي. د مقدمې اورېدنه په اډیالا زندان کې وشوه چېرته چې عمران خان د وړاندې په نورو مقدمو کې بندي دي. د مقدمې د پریکړې د اعلان نه پس عمران خان وکیل علي ظفر د اډیالا زندان نه بهر د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل
آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو جتنے وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی
بدے مقدمہ کے عمران خان اور بشرا بی بی وکیلانو تدا اجازہ نہ ورکل شوی چھ گواہانو جرا وکیل بلدو تے دخپلو گواہانو پیش کول اجازہ ہم نہ ورکل شوی مونگ انشاءاللہ تیار یو دا فیصلہ متوقع وا مونگ دل کل شوی فیصلے کاغذ اخستو دا پر درخواست ورکو او بیو پ ہائی کورٹ کی اپیل کو چدا سزا معطل کی
اور اپیل میں ہم ہے اور جو سزا ہے اس کو اس کی سسپنشن بھی مانگیں گے.
قانون پوه او د پیپل پارټۍ مشر اعتزاز احسن په لاهور های کورټ کې خبرګرانو ته وویل چې د فیصله سره به د ملک په اقتصاد منفي اغیز وشي او د ملک په عدالتي نظام پر به خلک خندا کوي. دوی وویل چې دا سزا به د اپیل په لومړۍ اورېدنه کې معطل شي ځکه چې د مقدمې اورېدنه د قانون مطابق نه ده شوې. د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر خان هم دا فیصله د قانون او آئین سرغړونه وبلله. خو د خپل ګوند غړو ته ویل چې د دې بدل په 8 فوریه د انتخاباتو په ورځ د ووټ په مرسته واخلي. تحریک انصاف د راتلونکي کړنلارې ټاکلو لپاره د ګوند غونډه هم راغوښتې ده. قانون پوه او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې چیرمن سید مبشر شاه د عمران خان ته ورکړل شوې سزا په حق له مشال رادیو ته وویل
د آئین د آرټیکل 10A د لاندې فیر ٹرائل او ڈیو پروسیس دا د هر یو د پاکستان د شهري آئینی حق دی. دا میټر تلو سو واره دا لاړو های کورټ ته سپریم کورټ ته. هلته نه پدې کې یو فیصله راغلی چې ایکسپیډیشس ٹرائل دی وشي. ایکسپیډیشس ٹرائل مطلب دا رہے چې دا ٹرائل دې زر تر زر وشي. اوس یو دا سوال دی چې آیا دی له مکور نه کړې شو؟ نو زما په خیال دا چې ججمنٹ وکتی شي چې ججمنٹ کې جج صاحب سي لیکي خو چې کم سیزونه رپورٹ کېدل هغه کې جج دا وي 4-5 ٹائمز وټنسز راغلی دي خود دی وکیلان ناراضی. نو آیا چې د ملزم وکیلان ناراضی او د استغاثي ګوان موجودی نو تر څو پورې به دا خبره چلی؟
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبريال حق نواز خان وایي چې سیاستدانانو ته پکار ده چې د میثاق جمهوریت کوند یو بل تړون وکړي چې په سیاست کې د غیر جمهوریت قوتونو د لسوهنې مخه ونیسي. د دغه رنګ عدالتي فیصلو د اثراتو په حق له مشال رډیو ته وویل
کہ اس پر دے وقت ہم ضرورت تھی کہ ٹول سیاسی گوندوں کینی بشمول لہائی قوتوں تقاری کے عدلیہ ہم نن سبا راضی پاگے کے فوج ہم راضی چلی کینو دا دے ملک دا مستقبل پبارہ کے فیصلوں کی کہ چلے دا شان تروان وی نن عمران خان سزا شو سبا بے عدالتوں ختم کی دا مقدمے بل سیاسی مشر برا دا شی دا شان کمنگ او گرونو دا دین زیات سخت خبر الزامنا یا تورنا دا پجر نیلانو ہم شتا خو هغه ته څوک مطلب نه سلاس ور اچي او نه مطلب دغه خلاف سکول شي او بدقسمتي صدا چې دغه ټول نقصان دی ملک ته دی.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې د دې فیصلې سره به د عمران خان او تحریک انصاف مقبولیت نور هم زیات شي. د مشال لډو پښتنه داسې جواب کړه
څنګه چې دا د حکومت یا د اسټیبلشمنت یا د عدالتونو طرف نه چې څنګه یعنی انتهایی ان ایتیکل قسم هاتکنډی چې دی استعمالی نو دې سره چې کوم دی هغه د خلکو اعتماد چې کوم دی هغه د کورټ او د حکومت باندې کم شه دی په ادارو باندې کم شه دی او عمران خان باندې اعتماد یا هغه د هغه زیاتی کی هغه ووټ بینک زیاتی کی هغه خلکو کې پاپولرټی چې کوم دی هغه زیاتی کی دا اخیری حربا وا د الیکشن نه پہلا یا الیکشن کې هغه عمران خان یا پی ٹی آئی کارنر کول دی پاره او دا هر بچ کوم دغه نظام په خیال دا هم چې کوم دغه کامیابی کې نه دا بوم باونس کیږي.
خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي وایي چې تحریک انصاف ته د پریکړې خلاف د احتجاج کولو وس نه لري. ته په دې حق له مشال لډیو ته وویل
جی بالکل دا چې کوم جیل ٹرائل وشو او په دې کې چې عمران خان پخوانی وزیر اعظم لقید سزا وشو نو دا متوقع و او د دې به هم لکه اوس اپیلټ فورم شته های کورټ ته سپریم کورټ ته زه فکر نه لرم چې ګینه د دې به صدونه غټه انقلابی غونټه کې احتجاج به وشي ځکه چې کوم د احتجاج کال کړو د تیر اتوار په ورځ باندې کوم کال هغه مونږ وکړه چې هغه لکه انتهایی یو ناکام احتجاج په ټول ملک د پاکستان تحریک انصاف ډیر خال خال خلک راوتیو کوم چې ډیر په اسانه باندې کنټرول قابو کړی شول.
د توشاخانه مقدمه په بنیادی توګه د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا جوړه شوې و او په عمران خان د سرکاري ډلې خرڅولو او خپل شتمنو په اړه نسم معلومات ورکولو تور لګولې و. عمران خان دغه تورونه رد کړی و. په یاده مقدمه کې د اسلام آباد ایڈیشنل ډسټرکټ انسټیشن جج همایون دلاور عمران خان ته تیر کال په 15 اگست 3 کال قید او 1,00,000 جرمانی سزا اورولې و. کورستو د های کورټ په حکم د مقدمه بیا اوریدنه د احتساب عدالت جج محمد بشیر وکړه. د سزا ورکولونه علاوه عمران خان د لسو کالو د پاره د اولسي څوکۍ د پاره هم نه اهل وګرځولو. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف بنیاد خودونکو عمران خان ته په دوه مختلفو کیسونو کې د عدالتونو لخوا د سزا ورول کې دروسته د ګوند مشرانو ویلي چې له دوی سره ښکارا به انصافي شوې ده او د ګوند مخکخانو ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به په خړ ډول او جذبه سره برخه اخلي. دا چې دا پریکړه د ګوند لپاره په داسې حال کې سمانه لري چې انتخاباتو ته ډیر کم وخت پاتې دي. تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو چې لشنونکو سره خبرې کړې دي.
د جنوري په 1 اسلام آباد کې احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته او د هغه کورودانې ته 14 کال قید او د جنوري په 1 ورته یو بل کیس کې 10 کال قید سزا ورولې ده. دا چې د پاکستان تحریک انصاف په انتخاباتي کمپاین او د دوی د پلویانو په ووټونو اچولو به دا گرفتاری سه خو یا بد اغیز وغورځوي کنه شنونکي او خبریال لحاظ علي هم وایي چې دې گرفتارو او سزاګانو سره به د پاکستان تحریک انصاف ته د همدردۍ ووټونه هم زی او د دوی پلویان به نور هم سیاسي کمپاین لپاره راو پاریږي.
دا لس کاله سزا به دوی از ا وکټم کارډ استعمالي او دوی به وای خلکو ته چې مخکې غومنګ ته ویل شو چې سایفر دروغ دی اوس موږ د پکې سزا وشو مطلب دا رښتیا دی شي. نو پاکستان ته ریک انصاف په دا د سایفر دا کیس چې کوم نه د خپل پوزټیولی استعمالي او خلکو ته وای چې موږ د لپاره مشکلات شته دي موږ د لپاره نور مشکلات جوړي په دې کې به غوي ادیم راکاږي خپل مخالفین بم راکاږي او دا هغه ډلې چې کوم دی وکړي پاکستان ته ریک انصاف په مخالفت کړي دا غوي په ضد باندې باندې وخت کې غوی انتخابي مهم چلای
ولزن شنن کې بیا وای چې وړاندې نه د بیټ انتخابي نه اغستلو او د دوی د کارکونکو او د مشرانو د گرفتارو دوی نه هلی کړي یا مایوسه کړي دي نو سزاګانو او د ډول ګامونو سره به دوی نور هم حوصله به دي او وای منفي اغیز به پر وغورځيږي په اسلام آباد کې شنن کې او خبريال عبدالحادي معیار په دې حق لوي
پاکستان کې پاور پالیټکس دی نظریاتي سیاست نشتا او دلته کې خلک هغه چا په سيزي چا سره چې طاقت دي عمران خان فالوورز ډیرو کوم دغه وجه دا پړومبي ځل باندې یو پیر چې هغه گرفتار شو نو خلک بهر راووتل لیکن دا هغه نه بعد چې کوم دي نو ایسوک داغه لپاره نه دی روتي پرون هغه ته لسکالا سزا ورول شو لیکن په یو خار کې داغه په حق کې مظاهره اون شو نو دا ویل چې دې سره بعد دا تاریخ انصاف ورکر کې اشتعال راشي دا یعنی دا سي اخکاری نه شونی نه دا نو زه فکر نکوم چې د عمران خان ورکرانو کې بس غم او غصره پیدا کی
دا د مودره چې پاکستان احتساب عدالت د جنوري په 13مه په خوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه کورودان بشرا بیبی ته توشخانه کیس کې د 1416 کالو سزا ورولې او د جنوري په 13مه عمران خان او شاه محمود قریشی ته سایفر کیس کې لسلس کال قید سزا ورولې ده د نوړاندې الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ انتخابي نه هم په دې بنیاد اخستي چې ګنې دوی د پټه دننه یا انټرا پارټي انتخابات د قانون مطابق نه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د 2023م انتخابات د مشال لیډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال لیډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګې روان کال د یخ موسم لامل د ملکنډ ډیویژن په سواد شنګله دیر او چترال کې د رای ورکولو بهیر د اغیزمنې دوه اندېښنه خودل شوې ده په دغه سیمو کې سیاستوال اولس وایي چې د واورو لوجې د لارو په بندېدو سره خای زیاتره خزه ووټ ورنکړل شي د سواد الیکشن کمیشن مشر فرید الله خټک وایي چې د غستونزې لچارواکو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه کومه فیصله نه ده شوې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان اورو
په عمل کې عام ټاکنې د پروري پاتمه نیټه اعلان شوې په دغه لړ کې د ټول ملک پرنګ د ملکنډ ډیویژن په غریزو سیمو سوات شنګله دیر او چترال کې هم هلې ځلې روان دي د وخت د یادو سیمو په غریزو سیمو کې واورې ورېدلې او بارانونه هم روان دي د سوات صوبایي اسمبلی امیدوار حبیب الله ثاقب چې کالام او پورته سیمو کې د ټاکنو لپاره کمپاین کوي وایي چې زیاتره لارې بندې دي او یخ له وجې الیکشن کمپاین کې مشکلات را مخامخ دي خواد شنگلی الپوری اسیدون کے افتاب خان وای چې زله شنگله کې هم واوري شوی او بیا هم د واورو ورېدو امکان ده کدا چې موسم وی نوټران تبه لوی مشکلات وی
دلته چې کوم پولینګ سټیشن وی نو هغه د کلونو لری په سکولونو کې یا په سرکاري ډیسپنسریانو کې وی نو ال طبيعت لچ کوم دي په واورو کې هغه به د اوټرانو د پاره او لدی علاقې د خلکو د پاره به ډیر مشکل شي زه په خپل چې ال پرې کې ما ال پرې هډ کوارټر دي خو زمونږ اوټ چې کوم دي نو هغه واپخیل علاقه ده هغه کې دي نو د ال پرې نه تقریبا هغه 1 کیلومتر اخوا دي نو په لار باندې چې کله واورې نو ماته ذاتی تور باندې زه زما خاندان او زما ملګری ال تل چې کوم دي نو هغه مونږ ته امپاسیبلی ناممکن بي زګه چې پلار چې کم دینو واوربوي او دغه د پاره جدي مونږ ته تلو کې ډېر زیات مشکلات دي
په سواد کې د دنیا ټي وي خبريال سلیم اتر وای چوڑان دینه دا خبره شو چې دا زلبه د یخنۍ لوجې د ملکن ډیویژن شانګلي سواد دیر او چترال په مجموعي توګه سلور قامي او وسوبای حلقو کې د وټون عمل متاثر کیږي
یو خو
خو زمنګ دلته کې اصل ایشو جدار چیرې د خزو چې دی هغه ډیر زیات متاثر کی خزي چې دی آل ډیم زمنګ دلته د پښتنو او دغه سیمه ده خزي آل ډیم نه روزي د غریزي علاقې دی بیا ډیر کم او دلته کې اچول کیږي نو بیا خو د موسمي سختې د وجنه هغه یو ایشو راځي دویمه خبره بیا دار چیرې دغلت کې داخلك موجود نه دوی چې دی کړي کړي لاندې راغلي لاندې ایریاس راغلي نو هغه چې بیا موجود نه په خپل ایریاس کې هغه ته صرف د اوډ د تک د پاره نو زما په خپل خیال باندې یو خدای غوته د تک را تک د وجنه چې دی ایشوز بینو بیا هم کې د شي چې هغه اوډ باندې اثر راشي او خلک چې دی خپل اوډ وانه چي
د سواد الیکشن کمیشن مشر فرید الله خټک مشال ریډیو ته د جنوري په 13 ویلي چې دغه ستونزې دوی د کمیشن اسلام آباد کې مشرانو ته لیګلي هو تر دې دمه پر دوی ته سقه قسمه هدایت نه دی جاری کړی شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز لنډې سپې مو دی 15,115 شپېته 2,110 1,380 او 1,515 کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ د پاکستان دولتي بانک په هیواد کې د روپې د نوو نوټونو چاپولو اعلان کړی دی ویل دي چې دا پریکړه د پیسو د ناقانونه کاروبار مخنیوي او د جالي نوټونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته کړی دی په هغه هیواد کې د اقتصادي او مالی چارو پوهان د بانک ته د فیصلې په اړه هم نظر نه دي ځینې شنن کې دا یو ښه اقدام بولي خو نور بیا وایي چې د نوو نوټونو خپرول خورا ګران تمامېږي د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد موضوع روښانوي
د صحافیانو سره په خبرو کې د پاکستان سٹیټ بینک گورنر جمیل احمد د ګل په ورځ په کراچۍ کې ویلي چې په پاکستان کې د نوي نوټونو متعارف کولو فیصله کړې ده نوموړي ویلي چې دا د فیصله د هغې وروستو شوي چې د ولس لخوا د جعلي نوټونو په اړه یو شمېر شکایتونه ادارې ته لیږدول شوي جمیل احمد صحافیانو ته ویلي چې یا د فیصله یې په دې غرض کړې ده چې د هغه تنانو پر ضد کاروایي وکړي کوم چې د پیسو په غیر قانوني فعالیتونو کې ملوث دي په کراچۍ کې د معاشیاتو صحافی او شنون کې متوکل خان د حکومت د یادې فیصلې په اړه مشال ویډیو ته وایي
کرنسی نوټونه بدلېدل چې دا څه وخت پس چې دا ضروري وي او د دې فائدې د اکانومي کې د لیا سره چې څه وخت چې د کرنسی اوچلېږي نو یو خو د دې هغه کوالټي خرابېږي او بیا دویم دا چې د دې چې کم جعلي نوټونه جوړولو والا کم خلک یې نو هغه ته د دې هغه جعلي جوړول چې دی دا ورته اسانی شي او بیا دریم دا سدي چې لکه زمو پاکستان کې چې څنګه دا 5000 والا نوٹ ته 5000 والا نوٹ چې دی په دې کې ډیرو خلکو خپل چې کم غیر قانوني دولت ته هغه په دې کې نوټونو په شکل کې اخې دی
د پاکستان مرکزی بانک په عمل کې د ټولو نوټونو بدلولو فیصله کړې ده او د نوي نوټونو د جوړولو لپاره د ډیزاین یا شکل جوړولو اعلامیه هم جاری کړې ده یاد بانک د نوي نوټونو د ډیزاین لپاره د مقابلې اعلان هم کړی دی او په یو اعلامیه کې ویلي چې څوک تر ټولو ښکلې ډیزاین ورکړي نو لومبې درې تنانو تبا د درې نه تر لسو لکو روپو پورې نقد انعام ورکوي په پېښور پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر زلاکت خان وایي د یاد اقدام سره به حکومت ته معلومه شي چې په ملک کې څومره پیسې په چکر کې دي ډاکټر زلاکت خان د حکومت د یاد اقدام تنقیدي جاج اخلي او مشال ریډیو ته وایي
اسانه خبره نه ده چې په ملک کې اربونه روپۍ په سرکولیشن کې هغه یک تم تک منسوخ کې او دایې په ځینې وی نوټس رو باسي نو پای باندې خرچه هم کیږي نو دې ته هم قتل پکار دي دویم خبره دا ده چې د دې شي سو شورټی ده چې دا نیوی نوټس راشي نو د دې نقل به نه روزي
د پاکستان حکومت وخت په وخت کرنسی بندولو او بدلیدلو ګامونه پورته کړی دي په امتوګه په نوې کرنسی جوړولو کې د دوو نه تر دریو کالو پورې وخت لګي د پاکستان مرکزی بانک ویلي چې دوی هڅه کوي چې نوې رټونه په راتلونکو دوو کالو کې مارکیټ ته ورکړي وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو پروګرامونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، ایکس باندې، یوټیوب او دغه شان د انسټاګرام تاسو مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی یو څو مهم لنډ خبرونه درته وړاندې کوو. وسلوالو په باجوړ کې د قومي اسمبلی کاندید ریحان زیب وژلی دی. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن په پاټک سیمه کې د ریحان زیب په ګاډي ډزې کړي او د نوموړي تر څنګ یې د غدرې نور ملګري ژوبل کړي. ریحان زیب وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. د تحریک انصاف وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو سزا خلاف های کورټ تزي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت عمران خان او دغه خزي بشا بیبي ته د توشاخانه په کیس کې سزا واوروله. همدغه راز عدالت په نننې پریکړه کې په عمران خان بندیز لګولي چې د 14 کلونو لپاره به په حکومتي چوکۍ د کار اهل نه وي. هغه او میرمنې یو رب او 50 کروڑ روپیا جرمانه شوی هم دي. د پاکستان پوځ ادا کوي د بلوچستان په مچ کې نه وسلوال وژلي دي. پوځ اماړي کو ادارې بیګا په بیان کې ویل چې په نخټو کې سلور سرتيري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي. بلخو له پاکستان د آزادۍ لپاره جنگي دون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د خپل دوه وسلوالو وژل کې دل تایید کړي خو داوی کړي چې د جنوري 29 لشپې راهیسې د مچ خر په کنټرول کې دي او لشپې تو زیات پوځیان یې وژلي دي. د اروپای اتحادیه د بهرنو چارو د برخې مشر جوزف بوریل وایي یوکرین د روس په وړاندې جګړه کې نورې وسلې ته ضرورت لري. هغه د جنوري په 13 په برسلز کې خبریالانو ته ویلي چې اروپای ټولنه باید د یوکرین په اړه سرګند دریځ ولري او په دې غور وکړي چې اوس حالات څنګه دي، تر مارچ په څنګه وي او د کال تر اخیره پورې څه لاسته راوړلی شي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث چې پکې دا ځل په پاکستان کې د کیدونکو انتخاباتو په اړه خبري شوې دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه. د مشال ترڼا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره یو اونۍ پاتې ده او کاندیدان یو امیدواران د زیاتو رایو ترلاسه کولو لپاره خپل کمپینونه نور هم تیز کړي دي. په نننې بحث کې د دې خبرې جاج اخلو چې آیا په ټاکنو کې ولاړو دغو امیدوارانو ته سیاسي ګوندونو د هغو د ګوند سره له نظریاتي وفاداری لوجي او که د هغو مالی حیثیت ته پکتو چوکۍ باندې درولې دي. دا به له میلمنو سره څېړو. میلمانه مو د په اسلام آباد کې خبریال شوکت خټک او ورسره شنونکی فرید کاسای دی. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اچھا شوکت خټک سے پایل بل تاسو کو سوال هم دا دی بلکې ما وم کوي هغه دا چې تاسو پاکستان کې انتخاباتو ته ګوري او کدی ټولو ته تاسو خپل ماضی تم لار سي د ماضی انتخاباتو تم لار سي او څه کم امیدواران په دې انتخاباتو کې درول کیږي سیاسي پارټیانو له طرفه، آیا دا د دوی له پارټیو سره نظریاتي وابستګي قربانیو صلاحیتونو تفکتو سره دی کنه د دوی مالی حیثیت یا د دوی شتمنۍ یا مالداری یا پیسو تفکتو سره کول کی؟
ککړ صاحب ټول راول کومنه تاسو ماته مقرره چې په ډیر اهمه موضوع پاکستان په انتخاباتو او د پاکستان د انتخاباتو کاندیدانو په اړه تاسو سره خبرې وکړو. کوم وګورو د پاکستان تیر درې سالور انتخابات یا د غین مخکې کوم انتخابات شوی دي، لبد مرغه د پاکستان سیاسی ګوندونو لپاره کم کاندید چې ټاکل کیږي داغه د لپاره نظریاتي یا د پټه سره د سړی چې کوم وفاداری دا هغه شرط نه دی، بلکې شرط دا دی چې دا امیدوار یا دا کاندید با دای لپاره د سیټ چې په کم سیټ ولاړ دی دا به څنګه لاسته راوړي، دا به ګټور څنګه شي. نو ټولو نه خو اوله بنیادی چې کومه فلسفه ده هغه جمهوریت نه دی، بلکې ګټه څنګه زه لاسته راوړم. بیا چې کوم کاندید ټاکل کیږي په هغه کې اول شرط دا دی، زمونږ ریسرچ وګورو که مونږ خپل تجربې پولیٹیکل ڈائنیسٹی سر تعلق لاری، وجہ دادا چی دا خلق چی دی دا شتمن وی اتارٹیز وی ور سرا نیٹ ورک موجود وی لاند خلق سرا یو تعلق یو می برادری ہم وی، دین علاوہ زمون پخوا چکم ملٹری ڈکٹیٹرشپس پاتشی وی دی دا سی ڈائنیسٹیز یا دا سی خاندانوں تا آغی ودہ ور کڑے دا یا دا آغی ور سرا لاس ہو چی دا خلق پا حکومت کی موجود وی. نو دغه وجوهات وی چې اول پریفرنس خو چې دی هغه زمونږ سیاسي جماعتونو دای چې داسې کاندید وتا کوټا کې چې کوم د پولیټیکل ډایناسټي سره تړاو لري. دین علاوه وایم پریفرنس دای چې هغه سونه مالدار دی، لکه داسې خلک مونږ کتلی دي چې عموما داسې خلکو ته په پارټیو کې پیراشوټرز وای چې نن په یو جماعت کې وي سبا په بل جماعت کې وي، صرف هغه مالدار ای خپل فائنانشل پاورز په وجه باندې کوشش کی چې پارٹی دے کاندید وټا کی دا غشان دا خلک چې دی هغه کامیابیږي. یو چرته ما دا خیال دي چې 15% یا دین وکم دا یو نیم سیاسي جماعت کې سیاسي ژوند بوي چې هغه هغه خلکو ته چې هغه پارٹی سره یو ایدیالوجیکل ایسوسییشنز لري هغه خلکو ته نومینیشنز ورکوي هغه کاندید ټاکي. خو دا ډیره د بد مرغه زموږ په ملک کې د نش برابر ده.
مننه شوکت خټک، او زه به هم راځم د دې په مختلف اړخونو به خبره کوم. فرید کاسی صاحب، تاسو شوکت خټک صاحب اوریدئ، تاسو هم د دې خبرو سره اتفاق کوئ که تاسو ځینې نور شان هم پکې اضافه کول غواړئ؟
ډیر مننه کاکړ صاحب، خبر ازاد یقینا د شوکت صاحب سره بالکل اتفاق کوم او دای صحیح خبره کوي. خو په بلوچستان کې لږ ډاینامکس ډیفرنت دي، لږ کم باقاعده د بلوچ د مزاحمت د تحریک د وجه کم بلوچ نیشنلیست پارټیز دي کنه، هغه اکچولی د دوی هغه کانشسنس لیول دومره پورته شوی دی د میډل کلاس ته چې اوس نیشنلیست پارټیان ډیر زیاته بیرېدلې دي او کوشش دا کوي چې خپل ورکرز ته ټیکټس ورکړي، کارکونانو ته ټیکټ ورکی. لیکن دا دی چې نیشنلیست پارټیانی بیا هم تر ډیره حد پوری خپل کارکون نازی، لیکن دلته د بدمرغه د استابلیشمنت چې کوم نه پارټیشن یو مسله دا اوس چې کوم پدا پارټیانو کې کم خلک یا بزنسمن یا دا نور خلګي دا دوی کوشش کوي چې راوی باسي او باقاعده یو پارټی داسې جوړ کوم چې اکچولی ډیر زیات سترونګ فائنانشل strongly داسی اس باقاعدہ ټول انسٹیٹیوشنز کی دوم رضیات فائنینشیل انوالومنٹ رالی چې نیشنلسٹ پارٹی کا لج یو ډیر فائنینشیل سٹرکچر نو ګوري دوی د نور سره مقابله نشي کوي په بلوچستان کې دغه یو ډیر غټ شو دی.
ها خدای کې کتا سو فرید کاسب یو بل لاړ ته بیا ز شو کټ کټک سپ تم زما بلوچستان په دوه برخو کې وو ویشو، یو به د بلوچستان سیمو کو او بلوچستان کې بیا دوی سیمې دي چې هغه ویشل سي، یو دا مکران او پنجګور او تربت دا خو دا تاسو د کم ذکر کولی چې هلته بلوچ نېشنلیست پارټي ملت پاله پارټي خصوصا نېشنل پارټي ډیره مضبوطه ده، نو هلته د سیاست څه کم شکل دی هغه بدل سي. بیا راځو د بل طرف ته شیر د سرداران دي نوابان دي او دادي، نو یو هغه بلوچ کی تاریخي حواله باندې هغه روان دي بل بیا د پښتنو سیمې دي، نو کدا تاسو خدا پنجګور تربت او د مکران او د گوادر دې طرف ذکر وکي، دا چې کوم مطلب سرداری نظام پکې مضبوط دی د خوځدار او د بل طرف او بیا د پښتنو سیم په دې کلج رڼا واچوي چې حالت هم دغه سي یو رجحان دی کنال ته بدل دی.
کاکړ صاحب خبره ده چې دا کوم د بیلټ خبره شته کې ده وبات پنجګور چیرې چې د مزاحمت هم ډېر سترونګ،
یعنی حالت دا بلوچستان ته پک راخستې دي ریاست پرځد
وو وو د الټا چې دی بیسیکلی کوم دا د ټریډ د ګولډسمټ لاین مې چې ټریډ روټي پدا کې ډرګ لارډ کوم دي کنه هغه ډېر زیات زورور دي دلته، نو ددا زورورتیا د وږي هغه هم فاینانشلی سترونګ دي، نو هغه اکثره دلته کوم خلک الیکټیبلز راځي هغه ون اور دی ادر وی ډرګ وار یا ډرګ ټریډ کې ډېر زیات برخه اکثره اخستي کوم دوی چې فاینانشلی دوی دومره سترونګ دي چې دی دیم سلف الیکټ with the help of my establishment the help say the bulcha
kada shi koshish shoko farid kasi se pashto ki koshish shoko no tibe az mun khalak bas pasana be papus
wo wo no khuda se jine lafzuna de chile mushkil ase khabar
al zaban ras sar ko
khabar wo kho khabar da si da chi chidil ta pashtun belt tarase da pashtun simi te chirase pada ki be nationalist all together dear jala de پښتون نېشنلزم بیا ډېر ډیفرنٹ دلته پاتې ساوي دي په مختلف وجوهات باندې، بیا دلته چې کم دلته ډومیننټ پارټي خو یا جی یو آی دا یا پی کی ایم ایف جی ته ډېر زیات رجحان دي، ولې دوی ته معلومه ده چې کم اپوننت پارټیز دي هغه هم ډېر زیات فاینانسز ته رجحان کی کم دوی بیا مقابله ډېر زیاته مشکله سي ول ووټ کم نو ووټر سیدی هغه ون اور دی ادر وی یا سرویس کوارډ یا فاینانشل هیلپ کوارډ کنا ته دوی اوس پردا سر خلاص
نه نه فرید کاسی سیب زو بیا تاسو تر ازما شوکت هټک سیب فرید کاسی سیب خبر وکاو تاسو مخ کی مجموعی تور د ټور پاکستان عمومي خبر وکله کومش خیبر پښتونخوا تراسو او بیا خیبر پښتونخوا مش په دوو برخو وی شو یو هغه غاړه چې په کم کې پېښور ویلی ورته وای بیا ملکان دی راو سوات او دا کو بیا بل طرف ته جنوبی ضلع چې دی هغه پکې وی شو اسی په مجموعی طور په خیبر پښتونخوا کې هم هغه سي دی لکه څنګه ستاسو تشریح کړی دا صورتحال
یقینا ما چې کوم څه کړو په د پاکستان یو جنریک ویو ما پېښ را دستا خو کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې هم دغه ټرندز دي کا نن راشو مونږ د پشاور ویلی یا وادي پشاور وګورو نو التګي کا تحریک انصاف چارا ٹکٹ ور کڑے دے نو آغا تحریک انصاف پٹے پہس کو موجود نہ دے آزاد امیدواران دا غیشتا نو زیادہ تر آغا خلق تی چی آغا دا سیاسی کورانو سر تعلق ساتی یا دا سی مالدار اشتمن خلق تی چی آغا کولیشی چی پا الیکشن کے پیسہ خرچ کی او گٹا لاس تر آوڑی کا دے سرا سرا منگو گرو عوامی نیشنل گوند ہم یو مهمه سیاسی گوند په دغه الیکشن کې هغه هم داسې خلکو ته ټیکټ ورکړی دي چې هغه زیاتره شتمن خلک دي، یقینا د پارټي سره تړاو د نورو سیاسي جماعتونو زیات دی لکه ایديولوژیکل اسوسییشنز والا خلک هم پکې شته خو شتمن خلک هم شته. بل طرف ته که موږ وګورو جمعیت علما اسلام هغه په پیښور ویلي کې چې کوم چا خلکو ته ټکټونه ورکړي دي په هغې کې علما به یقینا وي خو علما سره نور داسې خلک شته په پیښور ته که موږ وګورو په هغې کې اربابانو ته یا داسې خلکو ته ټکټ ورکړي چې هغه د جمعیت هغه کوم ایډیالوجیکل
نظریاتي اساس سي یا خمیر وي
اساس سره څه تړاو نه لري. کله شو مونږ په سوات یا په ملکن ډیویژن وګورو جماعت اسلامي یو داسې سیاسي ګوند دی چې هغه کې مونږ دا ویلی شو چې دا غي ورکر د لاندې نه تربیه کیږي او بیا راځي هغه کاندید کیږي، دا غي نه علاوه چې څومره خلک تلته امیدوار دي هغه زیاتره شتمن خلک دي او کوس مونږ لاړ شو جنوبي اضلاع ته، جنوبي اضلاع کې هم اما غشانې سیف الله برادران دي یا مولانا فضل الرحمان چکم ټیکټونه تقسیم کړی دي او درې سرور ضلع کې خدای خپل کور خلک ولاړ دي، دغه شانې کم نور جماعتونو چې ټیکټونه تقسیم کړی دي زیاتره هم مالدار خلک دي یا داسې خلک دي چې هغه په تیرو الیکشنو کې کینډیډیټ پاتې شوي دي. یو دلته یو منګه لکه بل طرف وګورو د دې وجوهات سری په دې هم یقینا بحث کول پکار دی.
نو کدی ته بیا شوکت خټک سب سبیا راسمه کستا سو اجازه وي ز په بل سوال کې مده تر اتلم ز دې وجه څه ده چې ولې پارتيان دې ته مجبور سوي دي یا پارتيان دې خواته رجحان زیات سوي دي. وزبا فرید کاسب تاسو سره سما لکه شوکت خټک سب سي یا تاسو دواړو یو منظرنامه وړاندې کړله داغه پرانا کې سوال دا دی چې دغه حالت کې مثال د یو چا د خپل یعنی د پارٹی د نظریاتو او د افکارو پر اساس یا دغه د خمیر مطابق یا دغه د مشن یا منشور مطابق نه وي بلکې دا سويس دغه سړي خپل یا قبایلی حیثیت وي یا مالی حیثیت وي یا بل داسي حیثیت وي چې هغه باندې پر حال کې یو سیټ ګټل وي. نو که دغه سیټونه ګټي نو تاسو په خیال باندې د دې خلکو بیا دغه پارٹی و نظریه او فکر ته تاسو کله په تجربه کې لیدلې ده چې بیا ګټم رسیدلې ده کنه؟
کاکړ صاحب ستا خبر بالکل صحیح ده. زه به د دې مثال تا ته درکم. اول خبر خدا ده چې په خوا الیکشن ایديولوژیکل گیم کنه ستا نظریات ډیر زیات خلکو خوشولې اوس اټس ال ټوګیدر اوس چې دی دا د نمبر گیم دی چې څو سیټان دی یو وړي تا حکومت جوړ کی څو فندونه تر لاس کاوي چې پدا کې ده پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند بزې مثال درکم اوس خدا دی حکم چې ځاړه نظریاتي خلک او هغه جلاس ولغو نوې ګوند جوړ کی د خوشحال کاکړ په لیډرشپ کې. د دې هم دوی دا وجه پېښې یو وجه اهم وجه چې یار په تیر حکومت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د کورونی مختلف سټانو باندې ځای کړی وو د کم د وجه چې دا پارټي ریفت شروع سو او شلون په دا پارټي کې را لې دا یو ډیر غټ مثال دی د بلوچستان یا پښتون سیمه کې اسپیشلی دا شی سره وي دي.
شو شو کټ کټ سپ لک ذکر مو کله یاغه کې سوال هم دا دی چې دا ټول کسان چې څنګه په کم انداز باندې دا امیدواران پارټيان اعلانوي او ټاکي او ودروي نو یعنی دا وجه څه دي چې دوی یاندې ته مجبور سوي دي یا دوی په دې کې ګټه ویني او وجوهات باندې کې خبر وکړو.
ما خو اولم ذکر وکړو چې چونکی پاکستان کې موروثي سیاست ډیر مضبوط دی نو دین اندازا واخلې چې پاکستان خپل پټه مشر بنظیر بټو چې مړش ولا نو دا غوښوي چې هغه زرداری دی دا نام بدل شو هغه ته بلاول بټو نن ویل کېږي نو تاسو باندې ځکه چې دا وجه د دې وجه سره نو وجوهات دا دي چې یو خو د موروثي سیاست یا د ملدار خلک چې د مازق ذکر وکړي د شتمن خلک وي او نن چې دی په پاکستان کې الیکشن کول انتخاب کول چې دی دا د غریب سړي کار نه دی او نظریاتي سړي چې دی عموما موږ لیدل دي خار غریب وي نو دا دغه کار دغه وسه بار خبره ده چې هغه په الیکشن کې کروڑ نه ولګي کروڑ نه نه بلکې ارباو روپۍ لګي نو ټول نه غټه خو مالی وجه ده. شتمن سړی مالدار سړی خدا توان لري خو غریب سړی دا توان نه لري. دین علاوه بل خبره ده چې سیاسي ګوندونه غواړي چې داسې خلک ودروي چې د هغې په میدان کې په حلقہ کې یو نیٹورک هم موجود وي یو اتارټی لري ریسورس سره سره هغه په ګراوند باندې داسې خلک لري الیکشن یې کړی وي دغه خاندان الیکشن یې کړی وي ځکه چې الیکشن کول په پاکستان کې دا پدې نه دی چې سړی خدمت سونه کړي دا پدې نه دی چې سړی میگا پروجیکټ سونه راوړي دي دا یو ځانتا یو ټیکنیکل یو گیم دی چې هغه گیم کې سړی موجود نه وي نوې سړی د پاره یا یو داسې نظریاتي ورکر د پاره غټه راګرام دی د سره سره ما چې مخکې څنګه ذکر وکړو جب خبر ادا دا داسې ریسرچز هم شته چې هغه وایي چې ووټرز هم چې کم خلک دي عوام دي هغه هم داسې خلک وخی چې هغه شتمن وي هغه یو پولیټیکل سیلری او هغه چې دی یو نیټورک موجود وي په حکومت کې خلکو سره اړې غړې لري په سیاسي ګوندونو کې تعلق لري دغه دا خیال چې دا څه سړی به دی ته ګټه په لاس راوړي نو د ووټرز بیهیویئر کوم وګورو هغه هم یو داسې نظریاتي یا یو داسې غریب او یو داسې ورکر سړی چې دی هغه نه خوښي بلکہ زیادہ را دا سے خلق و خیئی چی آغا دا پولیٹیکل ڈائنسٹی سا تعلق ساتھی یا مالدار ہوئی یا پخوا دا الیکشن تجربہ ہوئی دا یو زمونگ بدقسمتی دا چی زمونگ ووٹر زم دا سے خلقو لا ووٹ ورکا ہوئی
من تاسو کې خبره پورا کوي بیا به ظفرید کاسی صاحب ته
دین علاوه زمونږ په پولیټیکل کم پارٹی سی دي سیاسي ګوندونو کې ټول هغه خبره ده چې دا الیټ پارٹیز دي دا جمهوریت جماعتونه نه دي په خپل مینځ کې د انټر پارٹی انتخابات نه کوي خپل لیډرشپ چې دی کارکون چې دی هغه نه تیاروي او دې سره سره اغی هم الته یو اتاریټیرین رول دی یو سړی نامینیټ شي بس یو مشر نامینیټ کو بس هغه ته هغه ټول پاګې باندې امن نه او صدق نه وای نو ټول نه غټه خبره خو ما خیال دا دی چې زمونږ په پولیټیکل پارټیز کې ډیموکراټیک انټرنل ډیموکراټیک چې دی هغه
یعنی داخلي جمهوریت کلچر پکې تاسو اسې چنستا غبار الله زیاتره سیاسي پارټي خدا غو بیا د دلیل وی چې موږ کو انتخابات کوو مرکزی کمیټه نیم وی بار الله دا غو دلیل وی خو بیا مور باندې داسې تنقید وی لکه شوکت غټک سپ سوای خو فرید کاسپ یو بل خبره غا دا چې په داسې حالت کې لکه تاسو دواړه په دې متفق یاست چې کوشش په پارټیانو کې داسې ډیر مالدار او پیسېدار کسان امیدواران کی په داسې حالت کې تاسو دې خبرې سره څومره اتفاق کوي چې په پاکستان کې د یو امیدوار د پاره په انتخاباتو کې برخه اخیستل او هغه ګټل دا دته د انویسټمنت یا د سرمایه‌کاری په معنا ده یعنی دا کدی نن یو ارب روپۍ لګي سبا به درې ارب روپۍ په ګټي یعنی که درې ارب وګټي معنا دا دی دوه ارب روپۍ وګټلې نو په دا دا دا, دا خبرې سره تاسو څومره اتفاق کوي چې دا غو د پاره دا یو جمهوریت عمل په ځای باندې دا د پیسو سرمایه‌کاری ده
کاکر صاحب خبر آزاد دا آئن ٹیلبوٹ په کتاب کې دا لیکل دي چې پالیټکس از دا بیسټ بزنس ان پاکستان کنه نو په موجوده حالات کې یقینا ستا خبر سل په سل صحیح ده
یعنی هغه دا وایي چې په پاکستان کې پیسې سیاست
تر ګور د شکاروبار دی
شکاروبار
و هغه وجه دا کله تا چې اصول شي یو رب ولګي او دوه رب وباسي دا سی وی دي بیا خبره دا چې دا کم دا ایم پی ایس چې الیکټیږي دا کم ایم پی ایس چې اسمبلی ته راځي دا هم د سینیټ په شپو کې بیا د دوی کاروبار تر ګورځو زیات ګرم نه هغه پدې چې دوی دا ایم پی ایس بیا خپل دا ایم پی ایس شپ خرڅي د سینیټ ته پار او سینیټ ته پار باقاعده وارلورډز باقاعده بزنس مین او کم خلکو چې په بلیک اکانومي کې ارباو روپۍ ګټل دي هغه باقاعده سینیټ او پالیټکس دې د پاره جوینې چې دا بلیک منی دوی وایټ کی او باقاعده
یعنی تور پیسې سپینه کی یعنی څه کوم غیر قانوني پیسې وي هغه په قانوني پیسو واړي
یقینا مطلب خبر ادا ده چې دوی دا شی ایز ا کاروبار اخی او تر دې ش کاروبار د دوی د پاره
شا یعنی دې کې موجودات کې فرید کاشف دا خبر ما په دې وکړه دا خبر ما په دې وکړه زه د ټولو نه وایم خو سی مثالو چې مثال د یو وزیر ماته چا یادولې په بلوچستان کې هغه بالکل دغه د سترګو لیدلې حال او چې ماته ویلي چې ما مطلب د دغه وزیر اعلی په وخت کې د او عرب روپیو د ګټلو فیصله کړې ده نو کما ونه ګټلې نو زله د سر بیا نه پاتې کېږم کنه به بتلوم نو دا په دې ډول ټول کېدای چې ټول نوی ډېر ایماندار خلک هم پکې دي د ډیرو مثالونو هم سره زه بیا هم تاسو ته راځم شوکت هټک سپ دغه سی یو حالت کې لکه څنګه چې خبره کوي چې دا ته کدا د سرمایه‌کاری په نظر ورکته کتل کېږي نو د خپل د پاکستان کې چې کوم سیاسي پارټي وي چې ډيري یعنی نظم ضبط والا به یادې دي په خپل نظریات او پر افکار او پر خپل اصول باندې به ولاړ وي هغه خپل د پارټي د کیمستري چې کومه ده د پارټيانو چې کوم دا جوړښت دی خپل هغه ته څومره نقصان رسولې دي
څنګه چې سمارو خبره وکړه زم د دې سره اتفاق کوم چې زمون پاکستان کې د الیکشنونو چې دي انتخابات چې دي د سرمایه‌کارۍ لپاره یو خم کوي او د مالدارو خلکو سرمایه‌کاری کوي په ډیولپمنټ پروجیکټس کې چې کوم فنډز دي هغه لاسته راوړي هغه کې کرپشن وي دي سره سره خپل بزنسز چې دي بلیک بزنسز هغه وایټ کیږي دا ټولې خبرې موجود دي او په ټولو جماعتونو کې دا کلچر شته په خپل کوم خبرې کوو د سیاسی جماعتونه سیاسی ګوندونه دا وایناګانې کوي چې مونږ د کرپشن خلاف یو، خو د بده مرغه یو جماعت هم مونږ نشو په ګوته کولی چې هغه چکمه وایناګانې کوي هغه په هغه عمل درآمد کړی وي.
نه خو په دې کې زما سوال دا و چې د خپل د پارټیانو چې کوم جوړښت دی، کوم نظم و ضبط دی، د پارټیانو چې کوم ایمیج به و، خویبوی به وي، جوړښت به و، نظم و ضبط به و، اصول به و، په نظریاتو به ولاړو، دغسې یو کلچر چې په هغه کې ټول پیسه داره خلک هغه ځي راځي او د پیسو پر سټرکچر باندې دري، خپل د پارټیانو په دغه لحاظ څومره بدلی کړي دي؟
یقینا دغه سټرکچر ته خو ډېر زیات توان رسېدلی دی چې کوم هغه انسټیټیوشنلایزیشن په پولیټیکل پارټیز کې به وو، یو نظریه به وه، په نظریه به په قانونو ولاړ خلک وو، هغه شی خو بالکل پاتې نه شو. زمونږ د صوبې چې کوم سیاسي جماعتونه وو، کومي سیاست کوونکي جماعتونه وو، د پاغې کې هم یعنی عوامي نیشنل ګوند کې هم داسې خلک راغلي وو چې پاغې تورونه ولګېدل چې هغه په کرپشن کې انوالو دي. او پارټۍ ته زیان په دې رسي چې کوم ورکر دی، کوم سیاسي کارکون دی، هغه مخې ته نشي راتلی. نو دغه قسم ته خلک چې دي هغه په واک او په اختیار کې شامل وي، که د پارټۍ لیډرشپ وي، هغوی سره فیصلې چې دي دوی په لاس کې وي، نو بیا سبا دغه جماعتونه که په یو پالیسي باندې غږ اوچتوي، نو هغې دپاره دا ممکنه نه وي، د هغې واګې چې دي بیا بل چا لاسته لاړې شي. نو ځکه مونږ دا وینو چې زمونږ په سیمه کې چې کم مضبوط آوازونه په مختلفو ایشوز باندې، یا به زه به ذکر وکړم د عوامي نیشنل ګوند شهرت دا و چې هغه انټی اسټابلیشمنټ ګوند دی، هغې به همیشه دغه پالیسي په کالونو په زبدان چې پوره یو صدی دغه پالیسي چې دی، د بچا خان نه واخله تر د ولی خان او ډېر حده پورې د اسفندیار ولی خان نه پورې دغه پالیسي راغلې ده. خو اوس چې دی دا پالیسي دغه هم بدله شوې ده، په دې کې یقینا چې دغه فیکټر چې دی انوالو چې څنګه تاسو کو دی سره سره زموږ مذهبي سیاسي جماعتونه چې دي که هم موږ په هغې کې کوم چې هغه به د دین یا د اسلام بنیادي اساس ګڼلو، خو اوس دغه خبره نه ده. هغې زیاتره فکر دا دی چې حکومت ترلاسه کړي او په واک اختیار کې د صوبې یا د ملک په واک اختیار کې خپل احساس لاسته راوړي. نو همدغه وجه ده چې هغې ډېر خپل پالیسیز یا خپل نظریات چې دي هغه لاس نه وړي دي. او که موږ بیا راشو تحریک انصاف، تحریک انصاف ته خو ډېر خلک نظریاتي جماعت وایي یا سیاسي جماعت وایي، خو زما خپل فکر دا دی چې د سیاسي جماعتونو کوم تعریف دی هغې باندې خو هغه پوره نه راځي. خو ټولو نه زیات د کلچر چې کوم خراب شوی دی، که 2013 انتخاب وګورو، که 2013 انتخاب وګورو، زما دا خیال دی چې زیان د پاکستان تحریک انصاف د لاسه رسېدلی دی. زه به د پنجاب یا د موږ د نورو سیاسي ګوندونو ذکر نه کوم، ما د صوبې د سیاسي ګوندونو ذکر وکړو. که موږ وګورو نو داسې خلک منځ ته راغلل چې یا داسې په سیاسي جماعتونو کې داسې ګډوډو منځ ته راغله چې زما دا خیال دی چې
مننه شوکت خټک صاحب. او فرید قاسم ستاسو په خیال باندې
خبره لږ یو بل اړخ پکې اچوم چې افغان وار باد 79 باندې کوم د پښتون مزاحمتي سیاستو په کوم کې چې ورکر ډیر زیات اهم رول درلود، دا اوور اول سټرکچر ډیر زیات چینج شو. هغه په دې چې اسټابلیشمنت ډیر زیات ورځ په ورځ زور اور کېدی، نو اوس د کنسټیټیوسي کم پولیټکس دي، دا کم کم خپل علاقو له خلک دي، دا هلکوغه چې کم پولیټکس دي هغه ډیر زیات بدل شو. نو اوس خلک کوشش کوي چې یاره د پاور سټرکچر چې لکه اسټابلیشمنت چې دی اوور اول کم پاور سټرکچر دی، خلک اغه ته لاس ورچی اس کمپیئر ټو چیر ایکچوال ورکر بزی، نو خلکو سره زاره کی، نو خپل نظریه ورشي.
او فرید کاسب کپلان راتو اسه مثال په داسې حالاتو کې آیا به خلکو د پاره په کوم سیاسي پارټي کې اوسېدلو فرق ختم دی، یعنی ټول اقتدار ته ځان رسول غواړي؟
یقینا کاکړ صاحب، دا اوس د نظریاتو گیم نه دی، اوس د نمبرز گیم دی چې وروره څوک به زیات نمبر اخی، څوک اغزای تزان رسی چې فندونه او پیسې چې موجودي دنه سپارټي په تیر حکومتو کې کړی هم دي. د دې مثال د سناوله زيري کوم وخت حکومت وو نو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د ډاکټر محمد بلوچ کا په اقتدار کې وو. قاعده و مسلم لیگ نون ته ویل شاید خاقان عباسی کوټ کرا دی چې ته خالی 15 سیټه بچاو کی نور درویش سلر ورشت مش بچاو یو. یقینا د اسټابلیشمنت او د پیسو د زور د وجه دوی هغه 15 سیټه هم نسو بچاوي او د سناوله زيري حکومت چپکی.
مننه فرید کاسب وخت هم دومره ور سره او شوکت خټک سب تاسو دواړو ډیره ډیره مننه په دې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ته شو وخت غواړم. خدای پامان. دا د مشال تران لاندې چې پکې مو له خبريال شوکت خټک او شنن کی فرید خان کاسی سره دا موضوع سیړل چې آیا سیاسي ګوندونه په راتلونکو عامه انتخاباتو کې له نظر سره د وفاداری او کنه د هغو مالی حالت ته پکتو امیدواران درولې دي. بحث پایته ورسېدې. ما عبدالحکیم کاکړ ته اجازه راکړي. په مخه ښه.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.